افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسیا او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بندنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروسته یې پرېکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون نلی د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه را څرګندېږي خبرلانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي و پر دغسې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دای د اسرائیل پر ځای وی نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وای. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد ایران د تیرې سیشن بی د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکي اقدام په اړه په پریکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې د هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولس مشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا وویل چې که اړتیا وي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځي ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قومندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې د دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سپیس ایکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبه د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یوه وژونکي برید څخه روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړی چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په وروستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډېر کړی او په شخصي توګه یې په سیاست کې ډېره پانګونه کړې. هغه د جمهوري پالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یوه عالي کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډېرې پیسې لګوي. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ټرمپ ښی غوږ ټپي کړ. د هغه یو ملاتړی وواژه او څو نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په بایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ومورسخو د یو راپور لپاره هم وخت لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګ ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسېدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل چې داعش په وروستو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونې د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لاوښتې وه. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره له دې چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډېر کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کتګوري کې، ماشومانو په کتګوري کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او له هغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیې ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمغه ځاینې بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د ښې روزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دو ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزره دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي دا وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې د هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب او د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محروميږي. نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا د ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیره زیاته مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کیږي، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوهه، یو بې تعلیمه، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کیږي په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي. دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې به ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې ده ته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبره ته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړې. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږ نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسی وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګیږي، د ټولنې په درد ولګیږي. که آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره د هغې کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ سرک بنی کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینې لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راوځي
ډیر زیاته مننه
کوم ډیر مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړون کوي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال په اړه هم خبرې کوي کو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وای افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم د غسی مسخره کړي
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي پی ټی ایم او پردي قومونه وای په وج زور به د دې زر استادو را بلل جرګه در نکوه او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه ولې مینه خو اوره
د تبیا هم وایم وچ په چیلنجر جرګه در نکوه والله چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه یې افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېست د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تېنی او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خوده هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقي یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسان له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په ان اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدیکې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه توده شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبعیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګری تابع نیسی او د ابراهیم الکوزی په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی. خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدی د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا، بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دالیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاوی ایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کی وای هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسوګری واچي.
دغه قسمه خبرې کول کې د هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي. زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاروي. د اساسي حل لارې یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده، او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي، بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلف هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي، او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولي او خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیاوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابللې لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي، له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړې که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړې ژوندې بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښ او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوښ او بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خیبر پختونخوا پولیس تم واوری تنظم دا دلتا مې سره خبرې هم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم وره اینه په ټاونشپ کې چې په دا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره
او پر دې کومه دا خبره مونږ اوره چې دا دې تو عزت خرابوي، دا تو ناموس خرابوي، ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې چې کوم دی دا مهمان نوازی کیږي، خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هغه زه تاسو ټول دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې دغه مړ یو ژوندای باندې کو دغه جنوزی را مګر څو دغه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راواخ لای دی کی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر غادر نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاورا چاته نه پریږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 13 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوو ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د ټولې نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشرانو وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او عام یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولی دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باسه ثباته کې دو سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښیو د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کیږي، په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتي او داودي حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کمو خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبیعي. دغه غمه چې شاوخوا شپږویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي وایي له بده مرغه په نشه یي توکو له روږدېدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وختې و خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمان سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمان د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېوت. کله چې خبریالانو وپوښتو ولې یې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځئ چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیاو نمایي خبر کړم. سکال د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دېرش زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به یې په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارکامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغلو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې هلته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کېږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر پنځوس کلدارې ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1900 ته څلوېښت کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرخه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هره ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کېدو امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوې. څېړونکو وایي موندل شوې توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت ده چې شاید د هغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوځونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ ښار هوشی عیسا کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نښې وموندلې چې لکه اندن وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور توکي وموندل شول. موندل شوی توره د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهي مهر پرې لګېدلې ده. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر جمعه له خپل سید شنواري سره د ازادۍ لپاره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
اوم ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
ستم جڑے دڑما یو غم نو سل غم نہ میں پڑھو یہ تنہا پکے سنم جڑے shanwaya pyaar
Yamaravanu vaya, Yamaravanu vaya, Yamaravanu vaya.